دجوان رنگونه.
سلام ستړي مشه د ژوند غونه پروګرام ته مو زه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کو. نن په خبرونه کې په دې خبرې کو چې ژوند تر کډوالۍ وروسته څنګه وي. هغه کسان چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، کله کډوال شوي، کله چې نور هیوادونو ته تللي دي، هلته یې ژوند څنګه پیل کړی دی، د ژوند په کومه مرحله کې دي، آیا دا اسانه ده چې له افغانستانه بهر یو افغان ژوند وکړي، ځان ته امکانات برابر کړي، زده کړې وکړي، او د دې تر څنګ هغه ژوند چې په افغانستان کې درلوده له افغانستانه بهر یې ځان ته برابر کړي او که نه. نن پروګرام کې به خبرې کوو له هغو کډوالو چې دوی په دې وروستیو کې له افغانستان راوته دي او په بهرنیو هیوادونو کې میشتي، له دوی پوارو چې د کډوالۍ ژوند څنګه وي. په خبرونه کې راسره مېلمانه شته، په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او پرلن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی دي. تاسې دواړه قدرمن خبرونې ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. مقامزی صاحب، له تاسې سره به پیل کړو. که تاسې راته په پیل کې ووایاست څومره وخت کېږي چې جرمنی ته راغلی یاستی او ولې مو پریکړه وکړه چې جرمنی ته راشي؟
تر هر څه مړه اغلی سیال، تاسو ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته. پښتنه خو تبن پوهیږو چې ټول افغانان د یو مجبوریت پر اساس مجبوریږي چې هیواد پریږدي، نو په دغه ځای کې هغه د ریفیوجی او میګرنت د فرق موضوع ډېره مهمه ده چې ځینې خلک مجبوریږي چې وطن پریږدي او ځینې خلک په خپله خوښه انتخابوي چې مجبور شي. نو تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلی یم المان ته او دلته ژوند کوم. حالات همداسې شول چې مجبور شو وطن پریږدو او بل هیواد کې کډوال شو.
هاشمی صاحب، که تاسې به هم دا پوښتنه ته ځواب کړئ، تاسې څومره وخت کېږي چې لندن ته راغلي یاستئ او څنګه راغلئ؟
سلامونه تاسو ته، ستاسې قدرمن همکارانو ته، مقامزی صاحب او ټول هغه اوریدونکي په افغانستان کې، د افغانستان د باندې ټول سیمه غاوري ډیره مننه. لکه څنګه چې مقامزی صاحب هم ویلې، دا د مجبوریت ده او زه به دا ووایم چې مطلق اکثریت افغانان چې کله مهاجرت کوي له بده مرغه هغه د مجبوریت یا هغه د یو نومر ته په دغه اصلاح کې اخلي چې پوش فکتور، یعنی هغه عوامل چې همیشه موږ تر فشار لاندې راولي او موږ بالاخره مهاجرت کوو. نو تقریبا د ټول افغانان همدغه یو عامل دی، یو دا د پوش فکتور دی یا فشاري. او تقریبا 2.5 کال کېږي چې زه دلته مهاجر یم او دلته په خپل مسلک هم مصروف یم او نور هم دا شخصي وړوکی کاروبار لپاره هم حالي سره کوم.
وړاندې به ستاسې کاروبار په اړه نور هم له تاسې واورم. مقامزی صاحب، دغه موضوع چې تاسې دواړو یاده کړه چې مجبوریت نه وطن پرېښودل دي، ښایي په افغانستان کې اوس هم ډېر داسې ځوانانو چې هیله لري یا مجبور دی چې افغانستان پریږدي، خو له افغانستانه وتل اوس ستونزمن دي. په افغاني پاسپورټ باندې یو هیواد ویزه نه ورکوي چاته، او په ګاونډیو هیوادونو کې هم چې کوم کډوال دي، په دې وروستیو کې فشارونه ور باندې ډېر دی، بیرته افغانستان ته ستنېږي. خو ښایي لکه څنګه چې تاسې جرمني کې یاستئ، هاشمی صاحب په ایرلند کې ده، ځوانانو دا هیله وي چې د هیوادونو ته راشي. د هیوادونو ته تاسې څنګه راغلئ؟ دلته د ژوند لږ کیسه راته وکړئ. جرمني کې لږ څنګه چې خلک هیله لري چې راشي، همسې ژوند ښایسته ده؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. شاید زمونږ غږ ډېری هیوادوال واوري په هیواد کې چې دي، او داسې کسان به هم زمونږ دا غږ اوري چې هغوی مثلا پلان لري چې غواړي له هیواده ووځي. نو دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې ځواب شي، او هغوی باید په دې نقطو پوه شي. نو شاید زما ځواب لږ څه مفصل وي، د دې لپاره وخت غواړم. زه شخصا مهاجرت زه په قانوني توګه راغلی یم، د تحولاتو وروسته زه په قانوني شکل المان ته راغلم او دلته د دې اسناد مې واخیستل. مګر سره له دې چې ما د هغه لارو سختۍ او ستونزې نه دي لیدلي، دلته د دې حالات دومره پیچلي او سخت دي چې مثلا ضرورت نشته چې هغه سختۍ سړی وګوري، د دې سختۍ کفایت کوي یو انسان ته. نو زموږ استاد افغانان له بده مرغه د مهاجرت چانس ډیر کم دی، دوی مجبور دي چې کډوال شي. یعنی دوی د دوی لپاره د قانوني لارې بيخي کم دي چې دوی وکولای شي له هیواد ووزي. نو دوی مجبور دي چې په غیر قانوني لارو دلته راشي، دلته د پناه غوښتنه وکړي. چې دا تر ټولو سخت او غلط انتخاب دی زموږ په نظر. البته خلک مجبور دي، اما که چیرته سختیو ته وکتل شي بیا نتایجو ته وکتل شي، یعنې دا انسان لپاره باید ډېر وروستی انتخاب وي چې نور هیڅ لاره نه وي. او که یعنی که حتی زه وایم که دوی پخېټه ماړه وي همدا کفایت کوي، ځکه د اول خدا چې دوی د ژوند په بیه مجبوري کې چې هیواد پرېږدي او راشي پردیو هیوادونو ته، اول خو دا امکان ډېر کم وي چې دوی دلته روغ را ورسېږي، ځکه په وروستیو کې خو بیخي د کډوالو پر وړاندې ذهنیت بدل شوی دی. په لومړیو کې نورو هیوادونو کې استقبال یې کېده، په اروپا کې ښه استقبال کېده، اما اوس برعکس دغه موضوع که ایران ته راځي د ایران د پولیسو لخوا یا وژل کېږي یا کومه بله پېښه کېږي. ترکیه کې همداسې، د یونان او د بلغاري او د ټول پولیسو او دولتونو وګوري، دوی د مهاجرو خلاف شوي دي، چې دا په خپله د خطر ډېر لوړوي چې انسان دلته په اسانۍ راونه رسېږي. نور د اقلیمي شرایطو او د لارو سختۍ هغه خو بیخي بېله موضوع ده. د هغه انساني قاچاقوړونکو ظلمونه، هغه موضوعات خو موږ تاسې بار بار ویډیوګانې لیدلې دي چې په څه ډول سختو شرایطو کې دلته راځي. خو موږ به ګمان وکړو یو کس دغه ټولې سختۍ تېرې کړې دلته راورسېده، نو څه وشول؟ یعنی هر څه حل شول؟ نه، اصلي جنجال دلته لا شروع کېږي. اول چې دوی دلته راځي، دلته دوی ډېری خلک تر کومې چې افغانان موږ ته معلوم دي، دوی اقتصادي مهاجرت کوي. یعنی دوی ژوند هم شاید یو څه فیصده خطر کې اوسې، خو اصلا د دوی اقتصادي شرایط د دې سبب کېږي چې هیواد پرېږدي. نو دلته داسې یو دلیل نه شي پیدا کولی چې ووایي وښایي او دا ثابته کړي چې د دوی ژوند هلته خطر کې و، او دا ثابتول لږ څه سخت دي. نو دوی دلته د پناه غوښتنه وکړي، نو دا د پناه غوښتنې پروسه د هیوادونو ته په کتو، شرایطو ته په کتو، د دوی هغه بیانې ته په کتو، کیس ته په کتو، له میاشتو نیولې تر کلونو دوام کوي. یعنې دغه مدت دوی ټول بې سرنوشت وي، او ډېر کم امکانات دوی ته په لاس کې ورکول کېږي چې دوی مثلا عادي ژوند مخته ویسي، چې په هغه کې له دوی وکولی شي خپل مثلا ورځنی چارې او خواړه او دا شیان برابر کړي. دغه بې سرنوشتي دا د دې سبب کېږي چې دوی یو ډول د ذهني فشار لاندې راشي، کله ناکله دوی نه سیاسي استفاده وشي. مثلا اوس چې نوي کډوال المان ته راځي، دغه نوی ګوند چې اوس په واک کې دی، دوی یو ډول د کډوالو خلاف دي، او هغه کسان چې دوی مثلا نوی د پناه غوښتنه ورکوي، دوی یو ډول ویره کوي. دا ذهني فشار بل وي. له بلې خوا د کورنیو ذهني فشار ډېر سخت وي، چې هلته په افغانستان کې کورنۍ له بده مرغه خپل اولادونه او خپلوان او ملګري نه درکوي چې دلته دي. هغوی فکر کوي څوک دلته راځي، د دوی ژوند نور جوړ شو. حال دا چې دلته دوی له هر څه له صفره سټارټ کوي او له هر څه له صفره شروع کوي. نو دغه د انتظار موده، د کورنۍ فشار، له دوی سیاسي استفاده کله ناکله، دلته د کلتور او ژبې سره نابلدتیا، دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی تر نهایي ذهني فشار لاندې راشي. او دا نهایي ذهني فشار موږ تاسو لیدلې نتایج چې ځینې افغانان په ډېرو
بدوخمخمځای صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي. دا ځینې کسان چې راغلي دي، هغه که په قاچاقي لارو راغلي دي او که قانوني راغلي دي، مثلا که سوسیال نه پیسې اخلي یا خپل کار کوي، افغانستان ته تمن پیسې لګي، او په افغانستان کې خلکو ته داسې فکر پیدا کېږي چې والا دا کس یا پیسې دار ده یا خو هغه د پیسې لري ساته تیر ده، بیا که دلته دومره ژوند ستونزمن ده، ولې دا ځوانان افغانستان ته پیسې لګي؟
دا نقطه ډېره مهمه ده. دا زمونږ استاسي کلتوري موضوعاتو سره ډېره تړلې ده. موږ مثلا په افغانستان کې د نه ویلو هنر ډېرو خلکو ته نږدې ده. مثلا ډېری وخت موږ تاسو سال ته په وطن کې یو خدمت څوک وایي، حال دا چې زمونږ له وس ډېر پورته وي، یعنی موږ باید ډېر شرایط ځان ته سخت کړو چې وکولی شو دغه خبره ومنو. موږ هغه شرایط ټول په ځان سخته وو، اما چا ته نه شو ویلی، چې دا په خپل هلته زمونږ استاسي د کلتوري مشکلاتو نښه ده چې په افغانستان کې ډېری خلک یعنی نه ویل یو عیب ګڼل کېږي. حال دا چې په نورو ټولنو کې، په مډرن ټولنو کې، نه ویلی اب نه دی که یو څوک تا ته یو خدمت وایي، یو کار وایي، او ته وسه نه لري او ستا خپل عادي ژوند سره ګډوډي او پرته ذهني او فزیکي فشار اوړي، ته ډېر عادي شکل نه ویلی شي او څوک در نن خفه کېږي. مګر برعکس په افغانستان کې که چېرې تاسې نه وایي، هغه کسان مثلا خفه کېږي. یعنې زه ډېری خلک پېژنم، هغوی له هغوی نه خپل فامیل، کورنۍ غړي، ملګري په دې خفه شوي چې زمونږ ټلیفون یې ځواب نه کوي، یو ته خارج ته تللی، یعنی ډېر غرور دې پیدا کړی. حال دا چې هغه بېچاره به په کار کې وو، به یې نه شوی کولی چې ځواب ټلیفون ته ځواب ورکړي، له دې په دې خبرو خفه کېږي. نو هغه زمونږ استاسې د خلکو د درک سویت څومره ده او څومره منګ درک کوي او څومره بیرته منګ هغه میچورټی سره چخلکو ته نه وي هغه په دې پوجړه لري. نو زه سمه ده چې یو څه ملامتیا به د دې کډوالو باندې بیا ماتر ډیره د وطن د خلکو ذهني بلوغ هغه سطحه کې نه ده چې تا درک کړي برعکس قضاوت کوي. مثلا که ته ټلیفون ځواب نه کوي کوی زه پیسې نه لرم دا نه وایي چې اوکې رښتیا د کس پیسې نه لرلې دا وایي چې مثلا ماته بهانه وکړله نه پیسې نه راکولې. نو یعنی دې د موږ بیخي ډېر مثالونه لرو. نو ځکه یو دلیل دام کېدلی شي چې زموږ استاد خلک چاته نه شي ویلی او دا مستقیما دغه ټولنه کې چې موږ هلته لوی شوي په هغه پورې اړه لري چې هلته موږ ته همدا ډول ذهنیت راکړل شوی.
مننه کور ودان تاسو به تر ګرځم. هاشمی صاحب د څوک چې بهر تر راشي کار کار لري کنه لري خو هم د خارج تر ورسیږي وای خو د فلان زوی یا لور په خارج کې د خو کار کوي پیسې را لګي بهر میشته ده او دا یو یو فکر ورته کې چې پیسې دار ده کغه پیسې لري کنه لري خلک دا یو فکر کوي څنګه د خارج کې مخصوص پرلن کې ژوند څنګه ده تاسو خپل ژوند څنګه روان دی د نور کډوال څنګه دی افغانان
د ژوند په اړه خو باید ووایم چې هغه خپل وطن ګل وطن واقع چې د خپل وطن په څیر هیڅ خپل هیواد نشي کېدلی. اما څنګه چې مخکې مو ویلې د مجبوریتونو له کبله ډېری افغانان نور هیوادو ته مهاجر کېږي او عوامل یې هماغه فشاري یا مالي یا اقتصادي یا داسې نور ټول عوامل دي چې تقریبا ډېری افغانان په هماغه سلسله دلته راغلي دي. او کله چې دلته راځي فرق کوي ځکه زمونږ او تاسې د کلتوري او عنعنوي موضوعاتو سره سره زمونږ اقتصادي مشکلات هم شته دي. مثلا که یو څوک خپل اولاد خپل ورور یا خپل زوی یا که هر څوک بل ملګری وي د هغو د انتقال یا د هغوی د مهاجرت لپاره چې کوی اروپا یا نورو هیوادو ته لاړ شي ډېر مصرف کوي او په هماغه بد حالت اقتصادي حالت کې حتی کور کلی او کور او پټیو نور اموال او وسایل ورته خرڅوي تر څو دی وکولای شي چې په مهاجرت لپاره بل هیواد غوره کړي خصوصا اروپا یا نورو پرمختللي هیوادونه. نو طبیعي خبره ده کله چې دغه افغانان دلته ورسیږي نو زما په ګومان چې کله دوی ورسیږي اصل سختي څه بیا د شک نشته چې هغوی په لارو کډورو هغه مشکلات لیدلي وي. اما ذهنیت دا چې کله یو څوک دلته ورسیږي نو ګویا چې ټول مشکلات یال څو. نو زما په آن کله چې څوک ورسیږي تر ټولو غټ مشکلات له هغه ځایه شروع کیږي ځکه چې د هغوی ټول سلسله هغه د ژوند د هغه ځای څخه شروع کیږي او په هر عمر کې چې دلته راځي باید د ډېر شیانو ډېر زیات زر او په ډېر سرعت سره باید تیش تر څو د دې محیط او دغه سره ځان عیار کړي. نو اما له بده مرغه چې کله ورسیږي دلته د نورو توقعات سم چې ځینې ستونزې به طبیعي ده چې د هغوی د فامیلو دوستانو وي اما ځینې ستونزې د درک وړ دي ځکه چې هغوی ورته کور او کل شي هر څه په خرڅ کړي وي. نو د هغوی توقع هم د دوی نه کېږي. نو دوی هم تقریبا د یو روحي فشار سره مخ کېږي چې آیا په دغه شرایطو کې چې زما ژبه نه ده زده کلتوري موضوعات حتی هغه تعلیم یافته قشر چې له افغانستان راځي تر ډېره حده اپسکیلینګ یا د هغوی لپاره دی بیرته دوباره یو څه تعلیم او ځینی هنرونه او ځینی سرټیفیکیټونه یا نور وکي چې تر څو دیزي د وطنو سره باید ځان عیار کړي او یو نسبتا یو وظیفه ترلاسه کړي تر څو. اما د دغه مشکلاتو چې هغه د هغوی ټلیفون یا د هغوی د فامیل مشکلات او یا د نورو دوستانو دغه مشکلات د بایس کې شیدای په خپل هغه پلان سر پر مخ کې لار نشي. ډیری افغانان چې دلته په لاین هیواد کې دي او یا په برتانیا کې دي چې موږ سره لاندې یو تر ډیرو موضوعاتو موږ خبرېږو او تقریبا دوی پالیسي هم تقریبا یو پالیسي ده حتی د چون زه خپل د کار پاساس په بنسټ دلته راغلی ما او وروسته بیا ان شاء الله پدې هم خبري وکړو چې ترقم کولای شي هغه افغانان چې واځي ولاره انتخاب کړي څنګه وکولای شي چې هغه د نور لار مخسهم وکړي چې دا په مسلې هوا ته تراشي پاره پر مفصل دغه وکړم ما ډېر حدا چې دلته ځینې د سینه حدونه دي چې هغه لپاره یو څه ستونزې دي کله د ترجمانی یا کله د افهام تفهیم موارد کېږي نو حتما د نور لپاره سره سره زما سره هم دوی اړیکې نیسي نو په هغه کې غټ مشکل او زما د دوی د اړیکې مربوطه هغه هیوادو غټ ستونزه ده چې دوی ولې دفعه راشي او دفعه شاقه کارونه باندې شروع وکړي او دوی نه خپل سکلینګ کوي نه کوم سرټیفیکیټ نه ژبه په هیڅ باندې تمرکز نه کوي بلکې دوی مستقیم لا شي او ډېر یو خراب وظیفه حال دا چې دی هغه لپاره ډیر څه ستونه شته دي هغه ډیر څه سکلز دي یو مثال یو څوک ماته د فتن دی اندره نه حد نه ځنګو او ماته ویل شي فلانی نفر چې ماته اکسډ او ټول هغه ډیټا تقریبا یو څه معلومات ماته راکړل د فیسبوک آی ډی په چې دا خو ډیر پوی انسان دی او تر ټولو غټ خبر وشت سلور جوب پویږي نو دای ولی دی الته چوکیداری کوي نو فندې ته وایا چې کدی یو څه کار وکي لکه موږ ورته زمينه دي ټول درسو دا مسايده کوو د 2-3 کال وروسته شکل یو هنر یاد کلاسي کې بیا د کار وکي لبعد مرغه دا ذهنیت دومره عام دی چې
هاشمي صاحب هم دا ستونزې ته مخکې موږ اشاره وکړه چې اوس یو څوک مثلا تعلیم کړای د خو مجبور شل افغانستان او زی په قچاقې لراغلې دلته چې راځي یا جرمني ته راځي یا بل هیواد ته د سيزي چې ژبې اتمان باید زده کړي غلطه وخت نه پیدا کوي تاسو مخکې دا ونه وکړه چې زیاتره ځوانان ته کورنۍ زمکي خرڅي پټي ورته خرڅي کورونه دوکانونه ورته خرڅي یا ګراوي کې چې دوی راولېږي چې راورسیږي به توقع هم دا وي چې پیسې به ولېږي نو د ځوان خونې شي کولای چې په ژبه تمرکز وکړي
دلته باید انډول او یا هغه تعادل باید دوی وساتي او د تعادل ساتلو لپاره هم زما په نظر دا به ډیر مشکل دی هغه سوال لپاره نو ځکه کوم خپل فکر دا لري اما تر دې راهده باید یو څوک چې دا غوته منتورشپ یا هغه صبر وکړي تشویق وکړي او هغه لاري ورته وخی دواله طرف ته ستونزې شته یو دا چې دا ځوان هم سره دی چې د فامیل نام څورته ست مجبوریتونه دي دې لپاره هم دا پیسو ګټل ډیر خوند ورکوي او کوشش کوي چې اندغه دی لنډه لار چې اندا پیسې ګټل دي او زری ګټل دي کله سات کار کوي د لاس ساتو پیسې اخلي او کچ شپاله سات کوي د شپاله ساتو نو اندغه لنډه لار دوی تم خرڅ کاری دوی ځان تم ګټي د فامیل د فشار لاندې دوی نو د دوی لپاره په اکثر نور هیوادو کې هم آنلاین هیواد کې هم د دوی لپاره منتورشپ شته دي او د همدغه منتورشپ له ادرس دوی ته دا وایي چې تاسو باید درسو د هوای مګر تر ډیره حد اکثریت له بعد مرغه اکثریت افغانان دغه مشکل سره دي چې یو عامل هم دا دی چې د خپل فامیل د کورنۍ لخوا ډیر مجبور وي چې باید کار وکړي په پرتله د نورو خلکو چې په نورو ځایونو کې مهاجر د نورو هیوادو څخه مهاجرت کوي نو دوی د ټریننګ یا د منتورشپ لپاره سخت اړتیا لري او تاسو باور وکړئ چې دوی سره یو څه په خپل ژبې حتی دغه افغانان چې ورسره دي او په نورو هیوادو کې او دا کوم افغانان مسکه راغلي په دې ورته وایي چې فرض مثال تاسو سید کار وکړي د لاس سات په 15 سات کار وکړي اما فرض مثال یو پلمبینګ یا نندوانی یا یو رنګمالی په مسلکی ډول یعنی مسلکی ډول دا نه دی چې څلور کال پوهنتون وایي بلکې نیمه تعلیمي دا نه دی چې شپږ میاشتې یو کال دوسته خو یو سنت لاس کې یو کولای شي چې په ډیر ښه شکل ته هغه ډیر آیت او حتی د دې تاریخ په ولای شي چې د کاربن ځاته برابر کی او دې پر مشکل شي نو زه کدا خبر لاندې کوم د دوالو خو مشکلات هم شته دي مجبوریتونه هم شته دي اما تر دې راهدا باید هغه فامیل باید فکر وکړي چې خپل اولاد لپاره داسې زمينه چې لږ پیسې او د هغه د تعلیم لپاره هم توجه وکړي تر څو کولای شي چې څو خوسته ټول په خوشاله او په دغه سره دغه ژوند وکول شي تیر کی او کامیابی سره
مدنه تاسو به تر ګرځم اوریدونکو کې راخلو ستړي مشه نو مرته واخلې لکم زموري کني وني
پر دې خور کې سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ بس
ستړي مشه تل صاحب پرونه ته بخیر راغلې مهرباني نظر دی اورو
خدا پاک دې خوشاله کړي پر دې سال خور د ازادي راډیو نه چرات خناوري د کیلو خورجان کنن موضوع راته روشانه کړي به خوشاله سم ځکه نن واتس اپ چینل کنن درغلي خور کې
یا امال چې بهروز جان به حتمن تاسوالي وي نن پر دې خبرې کو چې افغانستان به هر افغانان هغه چې کډوال دي څنګه ژوند لري تاثیر ته وایي تاسو چې په هلمن کې استې کوم کسان چې مثلا یا دغه تزي ایران تزي یا پاکستان تزي یا لاغینه ورخ او اروپאי هیوادونه کې ژوند کوي دا غزوانانو ته ساسي په کلی کې ساسي په سیمه کې په سترګې کتل کېږي دوی فکر کوي چې دوی پیسې دار دي او اتمان باید کورته پیسې ولګي کنه
خو ځان دلته د علمن ولایت څخه د کندهار ولایت څخه د نور ولایتو معلومات لرم دلته هم بس کسان چې حالت ایران ته تللي خو ځان په کاډ باندې یعنی د خپل کورنۍ غړي مالت دیولي نو البته ډیر شجو نور تر کې خورکې خود دلته د ایران پولیس چې دی وسه کډمال چې دی د علمن تراغلي اکثره کسان کډواله په سره خېسې دي نو ما خپل پر افغانانو باندې دا آزاد خو ځان چې هر به حالت ته ځکه ایران کې پاکستان کې تاجکستان دا غمل قوانين دی باید په پام کې ونظر کې ونی ته خورجان دي د سکرین ونی کې چې دا حکومت خلاف دي ځکه خورجان دی یو خاصه د افغانستان اقتصاد برابر نه دی خورکی او د بل خواته د خواري او غربي د فارت للی دی باید د شجوونو ژوندۍ او کې پر دې سال خور
خو هغه خو نه پرېګ دي کنه د خجوند ژوندۍ ته نه پرېګ دي او په قانوني لارو باندې خو دوی نشي تللای
پر دې سال خور ته په خدای باور او کده غزمر د هلمند ولایت د ګرمسیل له سوالي سما ډیر د شجوانان لیدل دي چې په قانوني لارې باندې تللی اغه خلګې نه پازابي خبر ده ته چې حالت دوی بار د کم رقم کارونه کوي اغلاو تلاش راځي خورجان یاد شنه واړه کارونه کوي اغه کده بهر ملک سا افغانستان ته خورجان یو خارجي راشي دلته موږ د حکومت قوانين په پام کې ونه نیسې موږ د افغانانو قوانين په پام کې ونه نیسې موږ افغانان نه پېږو خو موږ د پاره دا په کار د خورجان چې ملک ته د غمل چرات په پام کې ونه نیسې د شکرني ونه کوم مثال د حکومت راو پاريږي یا مثال خبرې موږ پاک له باندې سګام ماخي چاغه موږ د پاره ناوړه تمام شه موږ د پاره دا شه د خورجان چې په هر ملک کې شجبونو شه ژوندۍ وکړو که شجبونو ژوندۍ وکړو نه د ایران حکومت مرته توای نه د پاکستان حکومت خورجان دا دغه سیله وازی د مرزا معلومات لرو
مندانه کور ودان له نظر نه مو حتمان لمیدونو وړاندې په دې اړه وره ما خو په دې رسېو کې چې پاکستان کوم تصمیمونه د افغان کډوالو په اړه نیولې دي په ځنګړې توګه نن چې کوم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان کړي چې د جون تر دیرشمې به ټول افغان کډوال چې هغه د پیور کارتونه لري له دې هیواد او باسي او د غرستې نه د شپې دوی باید له پاکستان ووزي د پیور کارت لرونکي کډوال زیاتره هغه کسان دي چې هاته په پاکستان کې زیږیدل دي او عمل تلوی شوی دی او د دوی نه زینې دا کې چې آتا بخیا افغانستان کته لای نه مننه چې تاسو زنګ وهلې و بل اوریدونکو برا وخت نو مرته وخت لکم سم اړی کنی ولې
السلام علیکم پر دې سیالتا او شپیکا یار صاحب ته دې سلامونه
سړی مشه و سم په خیر راغلی پروگرام ته تاسو موضوع نه خبر یاست کې زه درته وایم
بالکل زه د ډیر وخت د سروه سلام یا په موضوع خبر سم ته موضوع د کډوال په اړه کې د منګر خوځه به دا د توان چې د پاکستان حکومت هغه څوک راستي چې هغه نه دی تکات کې نه د افغانستان ولست کټ کې چې ځکه چې هغه پیسې دار نه دی او مسکینان خلک دی نو بار دې امر تر پازاد دي چې لازم شته وتنو کې هغه کارونه نیول دي و نور د دې خلکو تا کارونه نه ورته کېږي په دغه هم دا اړ یې کټ نه ورسته چې او توان یې څه دلته چې راځو نو هم دوی مسکینان دي افغانان مسکینان دي نو افغانان ته برکت نه کوي اوس کدی یا پیسې دار خلک راو او روی دلته به پاتری کې جوړ کړم با افغانان تر کار کړم با هغه پر کار سي په دې سره چې ساده چې دغه د مشخو یعنی ان شاء الله د افغانستان خلک چې تر دې راځي چې اوس پر تر شو درې دې دي ان دا اوس چې ساده ته کوم یعنی ورکه د خلاص دا چې به وسایي وخت لرم دا نور ورځ بلې ما دې ته ولاړم او وسایي بم دغه وخت د ماشام د مسجد منځ تر وځ تر وخت څنګه نه هغه منې کاغه هغه وسایي مې کړی دا چې په کار وخت هم دا اوس
سمه څه کار کوي
زه خدلته د کشتو کارونه کوم دلته په کجکی کې خو چې و مش هم دا د زمکه کارونه کوله سبکان مې ویل اوس نو چټي سو د اختر ته انو برابر انم دلته کویلمن د شورا او یعنی باستن کمپس دلته بیا په لادش بیا نورم ځکټانی دلته بیا د ورون سره اوس دلته د پلو کار کله وسکر کیږي یعنی بلم ځکه مرته یو کړل ورته پولی مخړه لغه پولی موتسه میکره یا وسمنان یا پلیش بناول یا بالای یجدو بس او خنم رنگ یوالی دی بس پاخی دی تداوست مپرغنم و بس لگوالی دا غین و اخیری و بس بلی
یعنی ادخل سال پارا دا کار زمینش تاو تا پکی مصروفی یو که داشتی سا پچر بندیر یو سو نور زمانان پا هیمان
جمع سر پرمش کارونه پرمش کارونه خوب دیخی دید یعنی دا وصله و دا مش یوالی نس کالی اتنی بیلو گرد تورکو یا دا دیر زور پر جانه ولو چیزی کو مقصد کارونه خوستا پا وانستان که چه مزبوط دیست نو هم نده لکه خلق چه پای چیز کارنه تا خو کار ستا منگر دیست با هم نتواله چه یعنی طول خلقو تکتا پر یو خواد کار ستا منگر خود چه دا تجبان و حکمت دست بکی چه وست داغ زنی زنی پروژه چه عملی کردی و زنی زنی کارون و داغ روپی روایخ دست پا یو نور کارو ولگیم با افغانستان خلق پر کرارستیم دست زن زن و کشتو تا این مقصد بازار پیدا که واسه اپلی و پنبا و دا دلتا کرکی رغنم تا دا چه و بازار واسه پیدا چه هم با خلق بستوالاری جا هم با پیسه دارست خدا غا او برمیدار اتوال مال چه ازادی را دو کل سمست پر یپیم بانی یا پر منزنو یا پر لند سپو
د دې پختنې زواب خلام را سره نشته ده اینده که تازی پتا موسی و بگورو چه په دې برخه کې څه پرمختګ وشي تاسو ته به حتما بیا ووایو مننه لاړی کې دی او له زنګ دې چې وهله دې وو خپل نظر در سره شریک کړو یاروستی موریدونکو امراخلو نمره ته واخلئ لکم زما لري کنه ولې
ډیره مننه کوم سیال خورجانی سلام تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل اوسیدونکو د شپه لګرنه خبرې کوم
تاسې داخلي مسافری هستی ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی تال د غزنی کې
ډیره زیاته مننه کوم همداسې خدا و د کور چې شاته د چا خبره د مسافر بس غزنی کې خو خیر و خیرت د شپه ښه داسې بد چلیږي چې داسې سړی د یخ احساس ورسره کوي
په دې موضوع خبرې کوو چې له افغانستان بهر کوم افغانان چې میشت دي د دوی د کډوالۍ ژوند څنګه ده ستا د کډوالۍ ژوند څنګه ده په غزني کې کله زابل کې کله غزني کې څنګه دې کارونه هلته
مننه کوم خورجانې زه به د خپل کار په اړه لومړی درته ووایم نو زابل کې ډیری وخت اوسېږم وخت نا وخته غزني ته چې راځم په دې وروستیو کې هغه چا خبره ده داسې د طبیعت دپاره راځم ځکه چې غزنی هم زه خپل کور بولم او واقعنا من خپل کور ده او دلته ما 15 کاله هغه د اوړي ګرم موسم 15 کاله یکسره ما دلې تېر کړي دي نو دا دوه کاله چې راځم هغه چا خبره ده داسې د طبیعت راځم دلته مې کارم ده درسونه مې دي نو بیرته به ځم د زابل لورې ته که زندو له اختره وروسته بلته خپل کار مخته وړم او پاتې سو د کډوالو دا چې موږ تاسو پوهیږو خورجانې په افغانستان کې فقر غربت بیکاري د دې لامل سوی ده چې زموږ استاد کې هغه ګل ګل افغانان یا هم په بهر کې کډوال دي له کورنیو سره دي یا هم مسافر دي په ټوله کې یو څوک خپل وطن نه پرېږدي کله تابان هغه د مجبوریت په خاطر زموږ تاسو هیوادوال ایران او پاکستان کې د دې دواړو ځایو
زابلې سپارې کې د ستونزې ډېره زیاته ده ستاسې غږ نه شو اورېدلی لطفا که غواړی د باور کې موقعیت ته متغیر ورکړي یو ځل بیا هڅه وکړئ که چیرې موږ ستاسو غږ سم واورېدل تاسو مهرباني وکړئ فکر کوم چې اوس یو څه سم شو
ډیر مننه کوم نو ما هم خپل ایران او پاکستان ته مسافرۍ کړې دي انت کډوال پاتې شوی یم نو واکن په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو او مسافرو ژوند له ترخو سره ډیری وخت مخامخ وي نو که چیرته میلمه هم در سره په پرکرښه یې پوښتنه مې همدا ده میلمه ورور جانه هغه کسان چې د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت له سکوت سره په هر تطلیری دی هغه ډیری ځوانان ډیر قدرونه و ډیر ښه یعنی دندې وې دلته سواد و تعلیم کړی و هغوی چې اوس هلته ژوند کوي آیا د هغوی څه ناڅه ماشته چې یې له کومې خوا او هغوی تر څه اندازې په بار کې په کار مصروفه دي ډیره مننه
مدنه کور دی ودان زابلی صاحب چاړي کې د نیولې وا ژوندی اوسې مقام صاحب که تاسو راته دا پوښتنه ځواب کړئ کومه چې زابلی صاحب وکړه کم ځوانان چې په تېر جمهوریت کې کارونه کول، ښې دولتي دندې درلودې یا په خصوصي سکتور کې په کارونو بوخت ول، اوس چې خارج ته راغلي څه کوي؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. مونږ خو که د کډوالو موضوع وایو، تر ډېره بحث به د اروپا او د امریکا د کډوالو موضوع وي. کله چې له جمهوریت وروسته هغه ځوانان چې د موسسه یعنی د مهمو دلایلو په اساس ویم چې مجبور شول چې کډوال شي، نو دلته هغوی په اروپایي هیوادونو کې او په امریکایي هیوادونو کې، په کاناډا کې، دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکیورټي په نوم یو ډول برنامه ده، تر هغوی چې دوی خپل کاري او تحصیلي ژوند ته بېرته له سره پیل ورکوي، دولت یې هغوی حمایه کوي چې یو اندازه کومک له دوی سره کېږي چې دوی وکولی شي تر هغې چې دوی ځان ته کار پیدا کوي یا په یو برخه کې مشخصې زده کړې کوي، تر هغوی د دوی حمایت کوي. او کله چې دوی بیرته یو داسې هنر زده کړي چې وکولی شي له هغه طریقه خپل کاروبار شروع کړي، دنده پیدا کړي، نو تر هغوی د دوی حمایه کېږي. البته دا پیسې دومره نه وي چې دوی مثلا ډېرې پیسې اوسي، فقط دومره وي چې دوی پکې خپل هغه روزمره ژوند او عادي ژوند مخته وړلی شي او له ستونزو سره مخ نه شي. بل دلته چې کډوال راځي، زه به د آلمان خبره وکړم. البته تر ډېره د نورو اروپایي هیوادونو او همدارنګه د کاناډا او اروپا سیستم یو څه سره ورته دي، نږدېوالی لري. په آلمان کې چې کله کډوال راځي، نو خصوصا هغه کډوال چې له جمهوریت سقوط څخه وروسته راغلي دي په قانوني ویزو باندې، دلته دوی ته لومړی د ژبې یا د ادغام کورس ورکول کېږي چې دوی ژبه زده کوي، او له ژبې وروسته د قوانینو په اړه یو درس وایي. له هغه وروسته دوی په خپل خوښه انتخابوي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. ځینې خلک مثلا خپل شرایطو ته په کتو، خپلو کورنیو ته په کتو، په افغانستان کې چې دوی پاتې دي هغسې مخته ځي، او خپل عمر ته په کتو. مثلا ځینې خلک ممکن نور دا حوصله ونه لري چې یو نوی هنر زده کړي، مستقیما ځي او چېرته کار ځان ته پیدا کوي.
که ستونزې نه وي، دغه پیسو مقدار چې تاسو یاد کړ دا څومره دی؟ او مثلا که یو څوک اسناد ترلاسه کړي، یا درې کلن یا یو کلن، او دا ته وایي چې کار وکړه، او دا کارونه کې بیا هم وایي چې زه په دې سوشل بینیفیټ باندې دا کومې ته کار کوم، همدا غواړم، هغې سره څنګه برخورد کیږي؟
د پیسو اندازه خو لومړی که چېرته مونږ دغه موضوع، دغه کډوالو موضوع یادوو چې هغوی مثلا غیر قانوني راغلي، هغوی ته خو بېخي کمې پیسې ورکول کېږي. او هغوی چې مثلا یو ډول یو ځل قبولي ترلاسه کړي یا په قانوني ویزه باندې راشي، هغوی سره فرق کوي. هغه کسان چې مثلا جمهوریت سقوط وروسته راغلي دي په آلمان کې، هغوی ته تقریبا که یوازې وي مجرد وي 500 شاوخوا یورو ورکول کېږي. که چېرته هغه متاهل وي تقریبا 1000. نور د کورنۍ او د تعداد ته په کتو، ماشومانو ته په کتو، هغوی سره هماغسې حمایت کېږي. او که چېرته دلته یو څوک غواړي چې وایي زه کار نه کوم، پخوا دا موضوع ډېر اسانه وه چې مثلا مکې ته ووایي چې دا کار لري دی، دا کار سخت دی، دا کار سره زه ډېره علاقه نه لرم، تر ډېره دولت در سره منله. اما اوس ته باید ډېر داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته پیدا کړي چې ته ولې کار نه کوې. البته که چېرته ته په یو برخه کې زده کړې کې، دا په خپله کار حسابېږي چې دلته ورته اوس بلډنګ وایي، دا په خپله کار حسابېږي چې هلته په خپله د دې کار د زده کړې په جریان کې هم معاش ورکول کېږي. یعنی ته هم کار زده کړې، هم معاش درکول کېږي، چې په هغه صورت کې له تا څوک پوښتنه نه کوي ولې کار نه کوي. زه په خپله کار، البته فل داسې کار نه ده چې ډېر معاش پکې وي، یا هغه کسان چې نارمل د کار معاش اخلي معاش نه وي، معاش لږ وي، اما خو دومره وي چې ته خپله کرایه او نور مسایل په خپله حل کړلی شي، نو دولت له تا دومره پوښتنه نه کوي. اما که چېرته ته کار نه کوې او مشخصا همدا د سوشل سیکورټي یا د مثلا د ټولنیز خوندیتوب پیسو ته پروت یې، نو هر دوه هفتې بعد دلته د کار مرکز یا هغه اداره چې ستا مسؤوله ده، تا غواړي له تا سره مشوره کوي، کینی تا څه وکړل، څه ونه کړل، پلان دې څه دی، نو هماغسې له تا سره مثلا دلته تعقیبېږي، ستا ټول کارونه تعقیبېږي چې وکولی شي تا یوې داسې لارې ته برابر کړي چې ته په خپلو پښو ودرېږي او د دولت د حمایې ووځي. نو که چېرته یو مشخص دلیل ولري، کولی شي چې ووایي اوکې زه کار نه کوم. اما که چېرته دلایل دې د قناعت وړ نه وي، بیرته مجبوري چې کار شروع کړي. او که چېرته بیا هم تکرار ته دا کار دوام ورکوي او یوازې د دولت پیسې اخلي، امکان لري چې پس تا پیسې لومړی د فیصدۍ په اساس لږې کمې شي، لږې کمې شي، بالاخره مطلق د قطع کېدو امکان هم شته.
او د کار پیدا کولو په برخه کې څومره حکومتونه مرسته کوي؟ کار شته نشته؟ ځکه ځینې کسان اوس سره ټکي چې کار نشته ده.
پالمان کې د کار موضوع لکه پیچلې ده، البته د المان ټول سټرکچر داسې پیچلې ده زه نه پوهیږم. د کار په پیدا کېدلو کې د کار مرکز کومک کوي ولې نه کوي؟ اما مشکل دا ده چې د اوس پخوا ډېرې ادارو مثلا د ژبې د لومړی سند یا بی یو سند چې موږ ورته ویلی شو په دې باندې خلکو ته کار ورکوه، اما اوس بی دوه غواړي. یعنی یو انسان مجبور دی چې تقریبا یو نیم کال دوه کال د ژبې په زده کړه کې تیر کړي. او بل غټ مشکل دا دی چې یوازې دا شرایط نه وي، نور شرایط هم تا ته وړاندې کوي. نو که حتی یوازې د ژبې شرایطو ته ځان برابروي باید یو څه وخت تیر کړي. نو بیا خصوصا هغه کسان چې په خپل هیوادونو کې زده کړې کړې وي، تحصیل کړې وي، هغوی ته دا هر څه له صفر شروع کول ډېر سخت وي. لکه د یو ماشوم په څېر چې مثلا هغه اول ژبه زده کوي، بیا مکتب ته ځي، بیا درس وایي، داسې هر څه له صفر شروع کول ډېر اسان نه وي. نو اوس مثلا که چېرته ته په بی یو باندې کار ونه شو کولی پیدا کړې، نو ته باید بی دوه سند واخلې. او د بی دوه سند لپاره ته باید میاشتې میاشتې انتظار وکړي چې یو کلاس ځانته پیدا کړې. او دا په خپله د کډوالو د ډېرښت د وجې نه په اوس وخت کې د ځانته یو مناسب ځای پیدا کول د درس لپاره چې هغوی زر وکولی شي تاسو ته درس شروع کړي ډېره سخته ده او اسانه کار نه دی. خو بیا هم دا یو دلیل کېدی چې دولت ته وایي چې اوکې فلان مثلا ما کلاس ونه شوی کولی پیدا کړم، ځکه د کار له مرکز سره دا کورسونه ټول مستقیما په اړیکه کې وي او هغوی سره معلومات لري چې یا رښتیا هم دلته دوی کلاس لري که نه. نو بیا هم ستا ملاتړ کوي تر هغې چې تا ته یو مناسب ځای پیدا شي، خپل درس تمام کړي او په خپلو پښو ودرېږي. خو په ټوله کې د کار پیدا کولو شرایط لږ څه پیچلي دي. باید زموږ ستاسې غټ مشکل دا دی د نورو هیوادونو د خلکو مثلا که د اروپایي هیوادونو نورو هیوادونو مهاجر دلته راځي، د هغوی لایسنس دلته د منلو وړ وي، نور تحصیلي اسناد د منلو وړ وي، حتی که ووکیشنل ټریننګ یا هغه مسلکي زده کړې دوی کړې وي په یو برخه کې نجارۍ کې یا په برق انجینرۍ کې، هغه هم چلېږي. اما د افغانانو بده مرغه هېڅ ډول اسناد دلته په اسانۍ نه منل کېږي. او که منلو لپاره هم باید تر ډېره سخته پروسه تېره کړي تر څو دلته هغه سره مقایسه شي او تا ته یو ډول سند درکړل شي.
مننه کور ودان. هاشمی صاحب، که تاسو ته وایست بهر کې په افغانستان کې ښایي زیاتره کوم کسان چې اوس دلته راغلي دي شخصي کورنۍ درلودل، پرلند کې یا په ټوله کې د برېټانیا طرف ته د کور پیدا کول، د کور نیول ستونزه ده بخصوص افغان کډوال لپاره که نه؟
په آنلاین کې په مجموع کې د کور ستونزه بېنهایت زیاته ده، دا نه تنها د افغانانو لپاره یا د نورو مهاجرینو لپاره، بلکې په ټوله پایلند کې دغه ستونزه نهایت زیاته ده. حتی په ډېر رسمي مواردو مجالسو کې شام دغه موارد د رئیس جمهورانو په سطح باندې کله چې دغه کې ځینې چالش وو چې د آنلاین یادیږي، نو دغه د کور ستونزه پکې یادیږي. او دا په مجموع کې دا چون کلته په آنلاین کې د آنلاین هیواد اقتصاد تقریبا په اخر 15 کلو کې ډیره لوړه شوې ده، او هماغه چې دوی ورته هغه بنسټیز ځینې کارونه شکایت شوی وای او تر نورې اروپایي هیوادو چې هغوی ډېر بنسټیز کارونه او انفراسټرکچرونه یې ورته تراوله جوړ کړي، یا د دویم نړیوال جنګ څخه وروسته ځینې هیوادونه جرمني یا د ځینې نور هیوادونه نیدرلند هالند او نور بنسټونه درلودل، دوی له بده مرغه چې د پینځه یا شپږ لسیزې مخکې دا کارونه یې نه درلودل. نو کله چې دوی اقتصاد ښه شو، نو دوی لپاره هغه بنسټیز کارونه بېرته سر پیلول او هغه منظم شکل سره. نو دغه یو ستونزه شته ده چې دا په مجموع کې نه تنها د افغان یا د نورو کډوالو لپاره، بلکې په مجموع کې حتی د دوی خپل خلکو لپاره هم دا یو ستونزه نه ده. او حاضر قیاس په برېټانیا کې هم دغه مشکلات په مجموع کې شته دی، اما ځینې افغانان چې دلته راغلي یا په برېټانیا کې راغلي کور د نشوالي له کبله هغوی په کلونو په هوټلو کې پاتې شوي دي، چې دا هم یو مشکل یا یو سرخوږی د حکومت لپاره، چې کله ځینې اوقات داسې هم کېږي چې د پارلمان د غړو له طرفه دغه همیشه یادېږي چې په لسګونو میلیونه ډالر یا یورو او پاوند په هوټلو کې مصرفي کې دل پاره شي دغه کټوال وساتي، نو په مجموع کې دغه ستونزه بالکل شته ده او دا په ټوله د ټولو لپاره ده.
تاسو مخکې د ځینو حلارو یادونه وکړه، که چیرې افغان ځوانان غواړي له افغانستانه بهر ژوند وکړي، راتګ یوازې دا نه ده چې دوی په غیر قانوني لارو راشي. دغه قانوني لارې چې تاسو مخکې غوښتل یادونه وکړي، دا څه دي؟
من څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، په ټوله د کډوالۍ یا د مهاجرت دوه فکتورونه یا دوه غټ لامل دي. یو د پوش فکتور دی چې هماره فشاري، او بلې د پل دی چې انتخابي یا څوکې په خپل خواښه کوي. چې په افغانان بعد مرغه په همدغه پوش فکتور کې په اکثریت مطلق خلک یا افغانان د دغه ستونزې له خاطر شپاري اقتصادي جنګ مالي مشکلات او داسې نور فشارونه شته دي چې هغوی راځي. یو په افغانستان کې له بده مرغه سفارتي اړیکې او دا نشوال له کبله حتی ځینې نور انتخابونه چې تا یو ځوانې اوم غواړي په ډېر مشکلاتو سره هغوی کولی شي هغه انتخابونه یا هغه انتخاب کې، مثلا که هغوی د تعلیم تحصیل لپاره غواړي چې راشي، هم باید د پاکستان یا د ایران هیواد ویزه ترلاسه کړي، او په هغه په آزاد بازار کې ډېر په اسان نه پیدا کېږي، او د هغوی لپاره ډېر غټ ستونزې دي. اما دلایل او د ځینې حل لارې شته چې څنګه وکولی شي زموږ افغانان او په خاصه توګه افغانان په ځوانان او تعلیم یافته ځوانان وکولی شي چې په مهاجرت یا د نورو لارو کومک سره هم دلته نورو هیوادو ته راشي. مثلا زموږ ډېری افغانان یا زموږ ډېری ځوانان هغوی تحصیل تعلیم لري، وکولی شي دوی کولی شي چې د خپل نورو ملګرو دوستانو او یا خپل هم د انټرنیټ له لارې خپل ځان ته وظیفه پیدا کړي. دا به دوی ته ډېر مشکله په دې ښکاري چې دغه ټرند یا دغه کار مروج نه دی په افغانستان کې. اما د همدې کار له کبله صحیح ده چې د هند مثال به زموږ لپاره ډېر د تطبیق وړ نه وي، اما د هند هیواد مجموع کې 2.5 میلیونه هر کال تقریبا خلک د قانوني لارو څخه نور هیوادو ته د کار دغه لپاره ځي. نو
په بخښنه سره هاشمي صاحب تاسو د کار یادونه وکړه، نړیوال مارکیټ ته په کتو باندې ستاسې پان باندې د افغانستان دننه ځوانان داسې څه مهارتونه لري چې مثلا د هند په څیر باندې یا هغوی جرمني دعوت کړي یا برېټانیا راوغواړي یا ایرلند ورته ووایي چې تاسې راشئ دلته کار وکړي، فکر کوي لکه څنګه چې هغوی کوم مهارتونه لري په ځانګړې توګه د آی ټي په برخه کې او دغه نوې ټکنالوژي په برخه کې افغان ځوانان داسې مهارتونه ولري لکه مثلا ایرلند به څه اړتیا ولري افغانستان یو ډاکټر راوغواړي؟
دقیقا ځینې مسلکونه ډېر حساس دي. مثلا تاسو د طب یادونه وکړه، زموږ شاید کیفیت چې هغوی هر هېواد خپل ځان ته یو امتحان لري چې تاسو د هر ځای راځي هغوی باید دغه امتحان ورکړي. اما نور مسلکونه شته دي، کمپیوټر ساینس دی، ډېری انجینران زموږ د جمهوریت په وخت کې ډېر تکړه او انجینران چې هغوی ډېر معیاري کارونه کړي دي. کولی شي زه دا نه وایم چې ډېر په اسانۍ، اما دغه یوه لاره شته ده. زموږ خپله په 2022 کې په وایلو کې موږ خپله د همدې لارې چې موږ خپله مسلکي محاسبین وو او په دې هلو ځلو شروع شي باید موږ خپل ځان ته کار وظیفه پیدا کړو او بالاخره مهاجرت وکړو. نو تقریبا زموږ 15-23 مسلکي محاسبین موږ وکولی شول چې په آنلاین هیواد کې اول وظیفه ترلاسه کړو، بیا هغې نه وروسته د وظیفې له طریقه زموږ پاتې نور کارونه لکه د نورو هیوادو د خلکو په څیر زموږ پروسس شوي او دلته راغلي وو. او د همدې په جریان کې په نور هم داسې پلسکونو افغانان الحمدلله چې دلته آنلاین هیواد ته د خپل مسلک د له طریقه دلته په وظیفو او په کارو ګمارل شوي او راغلي دي. خو البته دې لپاره یو باید بنسټیز ځینې کارونه یا داسې نهادونه او داسې ځایونه جوړ شي چې د ځوانانو لپاره دا ووایي چې که ستا دغه تعلیم تحصیل کفایت نه کوي باید اپسکیلینګ وشي. څنګه چې مقنځی صاحب هم یادونه که اپسکیلینګ ډېره ضروري ده. مثلا یو څوک فارغ دی د انجینرۍ څخه، هغوی لپاره یو کورس چې درې یا دوه میاشتې یا څلور میاشتې وخت نیسي، که هغه چېرته هغه کورس وکړي شاید په اسانۍ سره وکولی شي وظیفه ترلاسه کړي. او تر ټولو مهمه وظیفه ده، او کله مو چې ترلاسه کړ کولی شي چې دلته یو څوک وکولی شي چې راشي. د
اوریدونکو راسره دوی پر وخت نومره ته وخت لکم زموږ اړیکې نیولې.
السلام علیکم درجه خو، سلامونه قبول کړئ، څنګه په خیر؟
مننه، شکر ژوندۍ اوسئ. نوم څه دی لکم زموږ اړیکې نیولې؟
مننه، زه محمد اشرف حق دوست کمزار ولایت ترغنده او فلیس ټلیفون په کرشم. سلامونه ټول اوریدونکو ته محترم یلمه صاحب، سلامونه.
مننه مننه اشرف صاحب، نن په دې خبرې کې و چې له افغانستانه بهر د افغان کډوالو ژوند څنګه ده. تاسو چې د افغانستان د نن یاستې، کوم کسان چې یا د کورنۍ یا خپلوانو دوستانو کې مڅوک بهر دی، ژوند څنګه د څه کیسې کوي درته څه وایي؟
بلې خور، دا مو ډېر ښه موضوع ټاکلې ده او دا څه پوښتنه ده. خورې، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړله، موږ په پاکستان کې هم زموږ کردان دوستان ساته، ایران ته هم تللي دي، بس راغلي دي خپل هېواد ته. بیا چې په هغه جنګ جګړو کې هغه دغه کې ولاړله، امریکې ته تللي دي په اصطلاح باندې، په دې کې موږ بعضې خلک پېژنو. یعنی زموږ د وطن کې وه دا خلک موږ سره پېژندل، نو د ډېر سره موږ پاکستان سره معلوماتونه لرو. خو دلته دوه ترتیبه دي خورجانې، چې دا اقتصاد داسې دی لکه یو سړی چې مثلا په افغانستان کې اوس داسې خلک شته، د بعضې اقتصاد برابر دی، بعضې بیا اقتصادي ستونزې لري. په خارج کې هم چې موږ پوښتنه کوو، بعضي ملګري خوشحاله وي، بعضي بیا وایا اقتصادي ستونزې شته، موږ ته کار نه برابرېږي، حتی داسې په کچاکي لارو باندې تللي وي، نو د هغو ژوند ډېر له خطره سره مخامخ. یاته دی اوس موږ ته وایي چې موږ بېرته کوشش کوو چې خپل هېواد ته ځان ورسوو. یعنی د کرایو پیسې هم نه لري، مقصد مصرفونه یې کړي دي، نو داسې بېلابېلې ستونزې شته په خارج ملک کې. خو تر ټولو د حل لاره خور، زه دغه بولم چې دا زموږ پر هېوادوالو باندې زما دا غږ دی. اوس اول دا زه خورجانې چې دا هر څه نظامونه راغلي دي، زه خپله موږ دا زموږ د کورنۍ انسانان شخصا موږ بل ملک سره سفر نه دی کړی. خورې، په دغه افغانستان کې وو که اسکې وه که په اصطلاح اقتصادي ستونزه وه، خو دلته ظالف یې خپل ژوند کوو. اوس نو بیا ښه امنیت هم شته، اوس ډېر خوشحاله یي، باید راشي خپل ملک ته. نو غوښتنه مې دغه ده چې باید چې دی خپل ملک ته راشي، که څه هم هلته اصطلاحات وي خو باید راشي. ولې هغه په اصطلاح متل دی، دا اوس ګوره تاسو بهتره معلومه ده چې پاکستان څو ټپاله دا زموږ مهاجرو ته تکلیف ورکړي. راوستل بعضې بېرته ولاړله، هغه دي چې دغه اوازې دي چې شتمنۍ هم ځینې ګرځي. د بل کار تر نیمه شپه زه وایم چې خپل هېواد ته راشي خورې، دغه بیا ټوله تر ټولو د حل لاره دغه دي.
مننه شاسر،
یو پوښتنه بوله د سره لرم خورې، یو خبر هم بل پاته ده
چې دا ساتي رادیو د نشراتو په اړه پوښتنه کوي. اشرف صاحب، لا په غیره څه نوي معلومات نشته چې زه تاسو سره شریک کوم، که پوښتنه مو همدا وي تاسو
به بل پوښتنه مې پاتو خورې. بل پوښتنه مې په لنډو ده سره کوله چې دا څه شي نشرات د رادیو د لانه دي پالیسي.
ما درته همدا ویل اشرف صاحب چې لا په دې برخه کې څه نوي معلومات نشته. همدا چې نوي معلومات راغله حتما موږ به له تاسو سره شریک کړو. کور دې ودان ژوندې اوسه. بل اوریدونکو راسره دا نمبر ته وخت لیدل کوم زموږ اړیکې نیولې.
چې توخی مو د زابل ولایت شاجود ولسوالۍ څخه تاسو دې انده یې اوریدونکو،
سلام
علیکم. خدای ورو مېلمانو ته سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني ته خیزب نظر مور.
نو یو سندره سلام مرشرب کا کو ته په کندار کې وایم، نو د دې ښه نظر یو ورکې د نظر زه خمنانه. او موږ به هم راسو دې ته چې موږ مهاجرین د تلويخ په کډور په دی خو په ټول وطن په ټول نړۍ کې چې په پرکت
خو البته دا مهاجرین اقسام و ارقام لري. موږ په خپله د روسانو په وخت کې مهاجر وو، اووه کال په پاکستان کې تېر کړو. نو ښه ژوند وو، دا هجرت هم خاص لله تعالی وو، هېڅ هم نه درلودو. دلته روسانو پر موږ باندې بمبار کاوه، زموږ باندې چاپې ولې، زموږ شهیدان دخول. نو موږ ښه هغه ښه مینه، ښه کورونه، ښه مځکې، ښه استاد، ښه د کور سامان، اله تاټول پاتې شو. ولاړو په دوه لاس په دوه پښې، خو هلته هم اله بس وساتلو. بیا هم د پاکستاني ملت یا د هغه وخت د حکومت څخه مننه چې زموږ یې هرکلی وکاو او موږ ته ښه ژوند مهیا کړی وو. نو ښه ژوند هم تېر کړی، خو بیا بېرته رالو کړه افغانستان ته. اوس هم هم دلې ژوند برابر ده، خو را به سو دې ته چې ستاسې د موضوع مطابق اړوند، لکه څنګه چې مد اشرف کاکو وویل، موږ په ټوله نړۍ کښې مهاجر لرو. خاصتا زما دوه ورونه وو مهاجر وو، په پاکستان کښې وو، یوویشت کاله یا دته په بلوچستان کښې تېر کړو. خو خوشبختانه سي اسلامي عمارت په خپله ثمره ورسېدی او خپل کامیابه شو.
توخی صاحب، کپلندو کې د کډوالو د ژوند په اړه راته ووایئ. دا کوم کسان چې له افغانستانه بهر دي، د دوی په اړه په افغانستان کې داسې فکر کېږي چې دوی پیسې لري، ژوند یې جوړ ده او توقعات ورنه ډېر زیات دي. آیا په کندهار کې هم همدغه فکر له خلکو سره ده؟
خامخا، زه خو د زابل له ولایت یم. زموږ د دې ځای مهاجر شته، زموږ خپله یو کلیوال تللی ده وه امریکا ته که په کاناډا کښې ده. نو کله کله په ویډیو کښې ښکارېږي د دې ژوند ډېر سخت له مشکلاتو سره مخ ده. نو مخکې د امریکایانو ترجمان وو، خو دلته هېڅ چا هېڅ مشکل هم نه ده ورته جوړ کړی. روغ رمټ صحیح سالم وو، هېڅ چا یې مخ ته سګ هم نه ده ورغورځولی.
هلته
ډېر ژوند په تکلیف ده، ډېر د تکلیف ژوند کوي. خدای دې وکړي چې مهاجر ټول بېرته افغانستان ته راشي، خپل وطن بلبل وطن.
مننه توخی صاحب، کور دې ودان، چې اړیکه دې نیولې وه. کم وخت لرو، فقط ما دوه پوښتنې، یو پوښتنه له تاسې دواړو ده چې دغه مزل د کډوالۍ او دلته په بهر کې اوسېدل، که څه هم په اقتصادي او روحي رواني لحاظ باندې ټول کډوال د فشار لاندې دي، خو که داسې یو ښه خاطره ووایي چې که کډوالۍ دومره سختیانې لري او ښېګڼه هم پکې شته. مقام ځای صاحب، نوړی له تاسې اورو.
ډېره مننه، مهمه پوښتنه ده او ځواب یې هم داسې ډېر خلاصه کېدای نه شي. خو په ټوله کښې موږ ویلی شو چې ډېری افغانان چې راځي دلته، د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکورټي برنامه ډېره مهمه ده ټولو لپاره، ځکه زموږ په هېوادونو کښې دا مسایل نشته دی چې ته که هر ډول شرایطو کښې دولتي ادارې هېڅ نوع کومک د اشخاصو سره نه کوي چې هغوی خپل ژوند د جوړولو لپاره له هغه همکاریو څخه ګټه واخلي، او تر هغې چې دوی په خپله یو مسلکي برخه کښې زده کړې کوي یا خپل ځان ته ژوند او کاروبار پیلوي، تر هغې دولت حمایه وکړي. په ټوله کښې کله چې څوک کډوالي کوي، نو ګټه یې د ټولنیز خوندیتوب موضوع ده، همدارنګه له د نوي او کاري یا تحصیلي ژوند پیل دی، او همدارنګه نړیلي دي ښه کېږي، ژبني مهارتونه یې ښه کېږي، ځکه دوی مجبور دي چې یو بله ژبه زده کړي. که په آیرلینډ کښې څوک وي باید انګلیسي زده کړي، یا نه پوهېږم آیرش زده کړي، که څه زده کړي. په المان کښې باید المانی زده کړي، او که په څوک چک کړي نو چکي به زده کړي. بل نړیلي دې پراخېږي، د دې هېوادونو کښې مثلا ډېر کلتوري تنوعات شته دی، مختلف کلتورونه، مختلف خلک دا شته دی. بل عامه اړیکې ډېرې ښه کېږي، ځکه دوی که د صنف درسونو ته ځي، د صنف درسونو لپاره ځي، د مختلفو هېوادونو له خلکو سره، وګړو سره مخ کېږي، د هغوی له کلتور او ژبې او د هغوی له ذهنیتو سره عادت کېږي، او ډېر څه له نورو زده کوي. نو دغه یې ګټې دي.
مننه هاشمي صاحب، له تاسې دغه پوښتنه ده. تاسې راته ووایاست چې پرلن کښې تجربې څه متفاوتې دي، که نه همدغه ورته موضوعات دی.
زموږ په اند تر ټولو ښه تجربه او کوم چې موږ ته نوره روحیه را کوي، هغه دا دی چې دلته د غریب یا او مالداره یا د اصل چې په اسلام کښې ډېر واضح ویل شوي دي، تور او سپین او د غریب مالداره، دا تفاوتونه اصلا یا نشته یا په ډېر لږه کچه لیدل کېږي. حال دا چې په نور هوادو کې یا زمونږ په هواد کې په غریب او د مالدار ډیر غټ توپیر او دغه لیدل کېدل. حتی په مکتبو کې او د دوی په استوګنځایونو کې او په دې په نورو مواردو کې ډیر واضح لیدل کېدل. ما دغه تفاوتونه اصلا دلته نه لیدل کېږي او دغه فرصتونه نه هڅو کولی شي استفاده وکړي. شخصا زه خپله یو کډوال یم، یو څوک یم چې دلته راغلی یم او د دې جامې یو عادي فرد یم، اما زما یو اولاد څه وخت وړاندې د ګوګل په کمپنۍ کې د همدغې مکتب له ادرسه لاړ او چې هلته د پلازمینې ځینې مکتبونه هملته ول او دوی د ګوګل په کمپنۍ کې په یو اونۍ هغه خپل ایکسپیرینس یا پریکټیکل ایکسپیرینس دا کې دوی خپل اول مقام ترلاسه کړل. هدف مې دا دی چې د دوی دغه مقام در ترلاسه کول، یعنی زه دوی سره د وزیرانو او د نورو سامان هم شته دي، اما دغه خبرې اصلا نشته څوک، بلکې دلته ټول د فهم، د دانش او د اخلاق او د دغه مسایلو پرتله توپ او اولویت ورکول کېږي، نه دا چې د دغه مسایلو. او بله مهمه موضوع ډیر مختصر وایم چې یعنی الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، موږ هغه عنعنوي مسلمانۍ یا چې کوم د مور او پلار اکثره افغانان د مور او پلار پاتې هغه اسلام چې موږ یې په افغانستان کې موږ پیاره کوو، د هغې نه علاوه یو نورمال انسان دومره زیات پوهه یا دغه نه درلودله. اما کله چې دلته راځئ په واقعي چې تاسې مسلمانان مساجد ګورئ، تاسې دې ته اړ کېږي چې باید یو څه نوره مطالعه وکړي او خپل ماشومان دې ته وهڅوي چې په واقعي توګه چې اسلام کوم انعکاس ساتي په جامعې کې او هغه اصل اسلام باید خسره خپل ځان پیاده کړي. نو دغه دوه مثبت اړخونه دي چې ما تاسو ویلي.
مننه. کور ودان ژوندۍ اوسئ. په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی نن نړۍ مننه چې پروګرام کې مو سره ګډون وکړه. تاسو اوریدونکو هم مننه. تر بل پروګرام خیر چاري، ښه وخت.